Radio. Radio Azadi. درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1418 نیوی د سرطان اتلسم او د 2018 میلادي کال د جولای 9مه. د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د کندوز په خان آباد کې د خپل سر وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره په تیاری د سرپرست وزیرانو په ځای د کاندیدانو د معرفي د غوښتنې او نور موضوعاتو په اړه راپور نلرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت نن مرستندویو هیوادونو ته د خپلو ژمنو راپور وړاندې کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د سوریې اوربند مهم ګام وباله او عراقي قمندانان وایي په موسل کې د داعش ډلې بشپړې ماتې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرستندویو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. نړیوالو مرستندویانو د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له افغانستان سره د مرستو د دوام پر شرایطو د خبرو لپاره په بروکسل کې غونډه وکړه. په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې مشروطه ژمنه وشوه. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوال یو لوی شرط. د مالی وزارت وای د څارنې او همژغې بورد غونډې ته چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتو ځانګړی استازی تا دامی چې یا ماموتو ګډون پکې کوي، د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازی هم وربلل شوي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وای په سالنګ کې به د نوي تونل د جوړولو چارې پیل شي. په دې وزارت کې د سالنګونو د لوی ادارې رئیس محمد رجب نشاط پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د نوي تونل د جوړولو کار په شپږویشت میاشتې وروسته پیل شي، څو تخنیکي کارونه یې د قرارداد له لاسلیکولو سره سم پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارډز کې له ام سی سی یا مارلیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبې په ورځ وي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتي مسؤول فرید هوتک په وینا په داسې تاریخي لوبغالي کې د نړۍ د کرکټ له ډېرې پیژندل شوي لوبډلې سره لوبه د افغانانو لپاره یو امتیاز دی. فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
لارس یو تاریخي لوبغالی ده، ډېر پخوانی لوبغالی ده. د کرکټ دغه لوبه پکې ترسره کېږي. دا لوبه هم یو تاریخي لوبه وي، ورته دی چې په میلبورن یا ایم سی سي کرکټ لوبډله کې به کرکټ د نړۍ تکړه او وتلې څېرې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ولوبېږي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه غړي حمید حسن او محمد نبی اساخیل په ایم سی سي کې لوبه کړې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون شنبه پای ته ورسېده. د غونډې ګډونوال ونه توانېدل چې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس له تړون سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ موافقه ترلاسه کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشیزي د پای په وینا کې وویل د نولسترو اقتصادي قدرتونو مشانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه. انګیلا مرکل وویل خوشاله ده چې د دې ډلې نورو مشانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکې وبلله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربند چې ټاکل شوی ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي، د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. اچ آر مکمستر پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې د سوریې په وخت نن یک شنبه د غرمې له دوره سبو جو اوربند پیل شي. د اوربند امریکا لپاره لومړیتوب وباله. ویل چې د ترامپ حکومت پر هغه پرمختګ چې د اوربند په برخه کې شوی دی تشویق شوی دی. مکمستر دا هم وویل چې امریکا د داعش ماتې د سوریې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرستې د خلکو د کړاوونو له کمولو او خپلو کورونو ته د بې ځایه شویو خلکو په بیرته ستنولو کې مرستې ته ژمن دی. د عراق پوځي قمندانان وایي چې په موسل ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې ماتولو ته نږدې شوي دي. د دې افراطي ډلې غړیو ویلي چې تر مرګه به په موسل کې وجنګیږي. په عراق کې د ګډو عملیاتو قمندان پرون شنبه وویل چې ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په لنډ وخت کې به د دجلې سیند غاړې ته ورسیږي. یو امریکایی جنرال له بغداد په تلیفوني مرکه کې د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې ډېر ژر شایي د بری اعلان وشي. په هندي کشمیر کې حکومتي ځواکونو پر هغو خلکو چې د وسلوالو د یوه پیژندل شوي مشر برهان مظفر وانی د وژل کېدو د تلین د لمانځلو لپاره راغونډ شوي وو اوښکې بهیون کې ګاز استعمال کړ. په سرینګر کې اعتراض کوونکو پرون شنبه هندي پولیس په ډبرو وویشتل. راپورونه وایي چې له پولیسو سره په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه ژوبل شوي دي. په سرینګر او دریو نورو ښارونو کې پرون یو شمېر کسان لارو ته راووتل د وسلوالو په ملاتړ او په سیمه کې د هند د واکمنۍ پر ضد شعارونه ورکړل. برهان مظفر وانی 22 کلن وو او په هندي کشمیر کې میشت مسلمانانې د هندي ځواکونو پر ضد پاڅون ته هڅول. هغه تیر کال د هند پوځ په عملیاتو کې ووژل شو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې په کندز کې امنیتي چارواکي وایي ژربه په خانابات ولسوالي کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي.
ناخوالې دي او دلته د کلیو کور کې بس غیر مسؤول کسان دي. هغوی باندې هر کور باندې 30 نفر راغلي دي ناستي.
ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د سرپرستو وزیرانو پر ځای خپل کاندیدان ورماري فکري، خو حکومت وایي
دغه د دنس یو ځنۍ لامل هم دغه دی چې غوړه کسان د کاندید وزیرانو په صفاتو کې جرګې ته معرفي شي.
د جلال آباد ښاروالي وایي د کال په دوهم فصل کې 2 میلیون افغانۍ مالیه ټوله کړې ده، خو ښاریان وایي چې زورواکان مالیه نه ورکوي.
زمون غریب اشخاص غریب ولس ټاکس عمر کوي ټول کوي او د ګوتو په شمار یو زورواکي چې وشي هغه بیرته چارواکو ته راځي کی.
د خوست ولایتي شورا غړیو د هغه سړک د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه چې خوست ښار له څول سوالي سره نخلوي. د افغانستان مسایلو ته هم په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ساعت 8:00 شوه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د کندز امنیتي چارواکي وایي په خانابات ولسوالي کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان لري. په کندز کې د ازادي رادیو خبريال وایي په خانابات ولسوالي کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلې قتلونه او غلاوی کوي چې د خلکو ورزنه ژوند او د کندوز تخار پر لوی لار د مسافرو تاګ راتګ له خطر سره مخامخ کړی دی. په دې اړه د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندوز امنیه قمندان وای په نژدې وخت کې به په خانابات ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل سي. جنرال عبدالحمید حمیدی بیګا له ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې د دې عملیاتو د پیل دقیق وخت څرګند نکړ، خو وای منل چې په خانابات کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې وسلوال طالبان او هغه غیر مسؤولي وسلوال جلې لاس لري چې د وسلې په زور ګټه کوي. جنرال حمیدی وایي د ټولو امنیتي ادارو په ګډ پلان کې پریکړه وسوه چې خانابات ته اضافي ځواکونه واستول سي، څو هغه کسان ونیول او قانوني ادارو ته معرفي سي چې په خانابات کې جنایتونه پیل کړي دي. بېل شکه دا هم مستوال مخالفان دي او هم هغه فرصت طلب خلک دي چې په ټوپک ګټه کوي. په دې کې یو شمېر هغه کسان هم دي چې مخکې د پاتون کوونکو په نوم وسلې ورکړې شوی وي. خانابات ولسوالی کندوز ښار ته لنډه پرته ده او په وروستیو 2 کلونو کې 2 واری د لنډې مودې لپاره وسوالو طالبانو نیولې وه. د خانابات ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویل چې لشتل جوړ د جمعې پورت د خپل سره واستوالو ډلو ترمنځ په نشته کې شپږ ملکی کسان زخمیان شو. د رپورټونو په حواله د سینه ګڼل کېږي چې دا ډلې له واستوالو طالبانو سره تړلې وي. د خانابات یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې له هغه راهیسې د ولسوالۍ بازار تړلی دی. د خانابات یو اوسیدونکو الانور د ازادي راډیو خبريال ته ویل چې غیر مسؤول واستوالو ژوند اوربانی تریخ کړي او له حکومت یې وغوښتل چې له خلکو سره مرسته وکړي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ عوامونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلي کور کې بس غیر مسؤل کسان دي، هغه باندې هر کور باندې شل نفره ډیر نفره راغلي دي ناستي، او هغه باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو آواز نه اوري.
د خانابات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې د وضعیت حتی د خپلو کورونو او سیمو پرېښودلو ته مجبور کړي دي. خو د کندوز امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت ښه کولو لپاره په پلان کې لري چې اضافي پوستې واچوي، امنیتي ګزمې زیاتې کړي او د مشکوکو کورونو تلاشي به پیل کړي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړه چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې د علي آباد ولسوالۍ او ښار ترمنځ لار پرانستې ده او خلک په آرامۍ تګ راتګ کولای شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ولسی جرګې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دولتي ادارو کې د سرپرستانو پر موجودیت سربیره د سترې محکمې د دریو غړیو د کار موده هم پای ته رسیدلې ده. د دې موضوع په اړه له کابل د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګې د پخوا په شان پر حکومت یو ځل بیا غږ وکړ چې په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ لړۍ ختمه او کاندید وزیران د باور د رایو د اخیستلو په مقصد ولسی جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په دولتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام د قانون خلاف وګاڼه ویل. په دې اړه یو مکتوب هم حکومت ته استولی دی.
از اعضای محترم کابینه را به سرپرست
نه یوازې دا چې د کابینې یو شمېر غړي له قانون څخه خلاف په ادارو کې اجرات کوي، بلکې د سترې محکمې د درې غړیو د خدمت موده هم بشپړه شوې ده. همدارنګه سباند یو کال کېږي چې د سترې میاشتې رئیس هم د سرپرست په توګه کار کوي چې دا ټول د قانون خلاف دی.
دا په داس حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ پخوا تر دې تاریخ شاه بهرامي د دفاع، نرګس نهان د قانون او پېټرولیم، او فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو د وزارتونو لپاره د کاندیدو وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته ورپېژندلې وو. خو ولسی جرګې خبرداري ورکړی وو تر څو چې د ټولو سرپرستو وزیرانو پر ځای نوي کسان ورونه پیژندل شي، یوازې دغو درې کاندیدانو ته به د باور د رایو صندوقونه کې نږدي. تیر کال ولسی جرګې 14 وزیران د 80% بودیجې د نه لګولو له امله استیضا کړل چې په نتیجه کې وو وزیران سلب صلاحیت شول. د ولسی جرګې غړي وای په دولتي ادارو کې د یو سرپرست دنده له دوو میاشتو وروسته د سرپرستۍ د قانون خلاف عمل دی. ولسمشری ماڼۍ بیا هم د تیر پسیر ډاډ ورکوي چې په دې حق له ډیر ژر اقدام وشي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه د دند یو ځنۍ لامل همدغه دی تر څو غوره کسان د کاندید وزیرانو په صفت ولسی جرګې ته معرفي شي او هغه هیلې او شکایتونه چې په تېره کې و د وزیر صاحبانو په اړه هغه نه وي. یعنې غوره انتخاب و د دې لامل شوی دی چې دغه پروسه یو څه ځنډېدلې ده.
دا په داسې حال کې د عبداللطیف روحان د شنبه په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر په توګه د یاد وزارت کارکوونکو ته معرفي شو.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فواید عامې وزارت او د یو آسترالیایي شرکت ترمنځ پرون لاستیک شو. اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د شنبه په ورځ د دې قرارداد د لاستیک پر مهال وویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه سطحه د افغانستان لپاره د اهمیت وړ ده. نور حل د واصل وصال پر راپور کې
د سالنګ د نوي تونل د ډیزاین او تخنیکی مطالعاتو تړون د افغانستان د فوایدامې او د اس ام سی په نوم د یو استرالی شرکت سره د 19.6 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان په اجرایي ریاست کې لاسلیک شو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل چې د سالنګ پروژه په ملي او سیمه ییزه کچه د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د اهمیت وړ ده.
پس ای قسمت کار در پهلوی ازی که اهمیت ملی داره، اهمیت منطقوی داره.
دوای دغه چاره د دې تر څنګ چې په ملي کچه ارزښت لري، په سیمه ایزه کچه هم ډیر اهمیت لري. دا سیمه ایزو همکاري او لمخه د یو ډیر اساسي پروژه ده. کله چې موږ د اوسپنې د پټلۍ په اړه خبرې کوو او یا هم د ترانزیت په اړه غږیږو، نو دا یو کلیدي نقطه ده چې د دې پروژې اهمیت ښیي.
ای پروژه را نشان میده.
خغلی عبدالله دغه شنویل چې د سالنګ د نوې لارې په جوړېدو سره به د سوداګریزو توکو په لیک درلیک کې اسانی راشي او ترافیکي ستونزې به هم تر ډیره هوارې شي. د افغانستان د فایدامې وزارت د معلوماتو له مخې د سالنګ د نوې تونل د پروژې چارې به د جاپان هیواد او د آسیا پراختیا بانک په مالي ملاتړ تر دوو کلونو پورې پیل شي.
وس په هم اجمل اندر ته وای چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ل واشنگتن څخه خبریدونکي ډیلی کالر وی پانی د امریکا د یو متخایب ډګروال لاورن سیلن لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی د افغانستان ستونزه پاکستان دی. لیکوال په واشنگتن کې د پاکستان د پخواني سفیر رستوی سرګندونو ته په اشاره وی، حتی د پاکستان پخواني سفیر وی چې د هیواد پر وړاندې باید جدي چلند خپل شي. دا متقاعد امریکایي صاحب منصب په خپل لیکنه کې زیاتوي، امریکا تر هغه افغانستان کې جګړه نشي ګټلی څو چې پاکستان د افغان طالبانو، حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. لیکوال وایي باید تیروتنه ونه کړو. پاکستان په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب نه غواړي، او دا ځکه چې پاکستان افغانستان ته د خپل نفوذ د یو هیواد په سترګه ګوري. لیکوال له پاکستان سره د امریکا د میلیارډونو ډالرو مرستو ته اشاره کوي چې د جورج بوش او بارک اوباما د ولسمشریو په دورو کې د هیواد تور کول شوی، او زیاتوي د مرستو هیڅکله پاکستان دې ته نه هڅول چې له افغان طالبانو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی لملاتړ لاس واخلي. لیکوال لیکي پاکستان تر ډیره په طبي توګه یو ملت نه دی، بلکې د برتانیا له خوا د هندوستان د ویش په نتیجه کې له بیلابیلو ټوټو او قومونو یو جوړ شوی هیواد دی. ډیلی کالر ویبپاڼه زیاتوي د اسلام پالنې او سختریزۍ پروګرام نوښت د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق وکړ، او هدف یې په دې هیواد کې د توکم او قوم پر بنسټ د بیلتون غوښتنې د غورځنګونو ځپل و. هافینګټن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو او د دې هیواد په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ په اړه پښته انتظار لیکنه کړې. ورسپانه په افغانستان کې د روسیې په مبارکه میاشت کې پر لپسې مرګونو او خونړیو پیښو ته اشاره کوي، وای په داسې حال کې چې افغانستان سوځي د هیلمندې سترګې د امریکا د دې اوږدې جګړې په اړه د واشنگتن نوې پالیسۍ ته دي. د لیکنې په وینا ویل شوی و چې ولسمشر ټرمپ په بروکسل کې د ناټو د مشرانو سره تر خپل وروستیو لیدنو وروسته خپل افغان پالیسۍ اعلان کړي، خو د افغانستان د خرابېدونکو امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره نوې څه اعلان نه دی اعلان شوی. د لیکنې لیکوال لیکي ټول نه خدا سي خي چې افغانستان اوس په یو دلدل بدل شوی، او ولسمشر ترامپ اړ دی چې پاړې ولاره چاره خپل کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي او یو شمېر مدني فعالانو د ځایي ادارې له چارواکو د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ښار د کاروان سرای لوري ته غځېدلی عمومي سړک چې له یوې مودې راهیسې بند دی بیرته پرانیزي. دا سړک چې د خوست څلور ولسوالۍ او درې اداري واحدونه له ښار سره نښلوي شاوخوا دوې میاشتې مخکې هغه مهال کاملا وتړل شو چې د دې سړک په اوږدو کې وسلوالو طالبانو په یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د شان به پورز هغه خبري ناسه چې د ولایتي شورا او یو شمیر مدني بنسټونو لخوا د خو زړه هوایي ډګر د سړک د بیر تخلاصي دوه غوښتنې په مخه جوړه شوې وه. ویناوال ویل چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله د نګدي نیمایي خصوصي دونکو ته سخت ستونزې جوړې شوې، او هغوی نشي کولای پر وخت خار تر ورسیږي او یا خپل رسمي چارې تر سره کړي. د خو د ولایتي شورا پخواني رئیس عبدالوري واحدزي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او ځایي ادارې پر چارواکو غږ وکړ چې د ولسونو د ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي.
د تیر دوه کلونو راهیسې او په تیر بیا په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوست د څلورو ولسوالیو او دریو اداري واحدونو عمومي سړک خوست په هوایي ډګر کې د میشتو ځواکونو لخوا تړل شوی ده. موږ غوښتنه ده چې ولس نور دانه شي زغملای. موږ غواړو په ولسمشر او په امنیت شورا باندې غږ وکړو چې دوی په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي، او ولایتي اداره مسؤوله ده چې په دې برخه کې خپل جدي اجرات ترسره کړي او زر تر زره د دې لارې غمو کړي.
مدني فعال او د هیواد پال ځواک مشر صاحب ګل فرهاد کاظمي وایي کچیر د دې سړک د خلاصون په باب د ولس، ولایتي شورا او مدني فعالانو غږ ونه ورېدل شي نو خلک به لاریون نه وکړي.
دې سړک نه تقریبا باک، زوز میدان، علي شیر، خلبسات، صبري، فرمبوغ، خرسین، لټکو پر دا منطقه تقریبا نیم خوست تقریبا په لکونو لکونو خلک دینه لوند دي. یقین لرو په دې چې کچیر کې د لار خلاصون شي خلک به عام وټونو ته سړکونو ته روزي او مظاهرات او تظاهرات وبول دوسنه پوری.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د کاروان سرای په امتداد غزیدلی د زاړه هوایي ډګر سړک د بندیدو له کبله خزي او ماشومان ډیر په تکلیف کیږي. د ولایتي شورا وکیلان عدبی بی عمری په دې اړه وایي
په سلګونو خويندې دومره ګرمي وي په موټر کې چې د زپونه وکی په ګرمۍ کې زمونږ ماشومان څه کړی دي. لیار تړل باید پرېږ دی، لیار باید جوړه کې باید وای نه تړي، ځکه چې دا ظلم ده. د نړۍ په هر هیواد په قانون کې دا ظلم ده، باید لارې خلاصې کړي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمرعلي لکنوال هم وایي کچېرې دا لاره خلاصه نشي نو د ولایتي شورا د غړو په توګه به د ولس پرېکړې ته مراجعه وکړي.
که وتړل شوه نو بیا به ولسونه نهایي تصمیم په دا مورد نسي. نورې موږ سره بله لاره موجوده نه ده، موږ د ولسونو په څنګ کې ځکه چې د ولسونو استازي یو.
بل لوري ته ځایي چارواکي ویلي چې د صحرا باغ په امتداد د پخواني سړک د بیا فعالېدو او رغونې د سروې چارې پیل کړې دي.
له خوستخه مودازاری رادیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور اوریده. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار اتیا سلنه خلک ښاروالۍ ته د صفایي مالیه نه ورکوي، خو د جلال آباد ښاریان وایي یوازې زورواکي د ښاروالۍ مالیه نه ورکوي. له جلال آباد د شاه محمود شینواری راپور.
د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په سلو کې 40 سلنه ښاریان ځان مکلف ګڼي چې ښارپاکۍ مالیه ورکړي او پاتې سلنه کسان د مالیې له ورکړې فرار کوي. دوی وایي همدا لامل دی چې د ښاروالۍ فعالیتونه په ځینو برخو کې لزن او خنډ سره مخ کیږي. د جلال آباد ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم الدین عمرخیل وایي په روان کال کې د ښاروالۍ ټول مالیاتي عواید شاوخوا 100 میلیون افغانۍ راټول کړي چې په خبرې د ښارپاکونې مصارف نشي پوره کولی.
د اوسه پورې موږ د صفایي د ټکس په برخه کې چې د ښاروالۍ ډیره مهمه عایداتي منبع ده هغه څه چې لازمه ده هغې حد ته نه رسېږي. نو د پیسو ارقام خو چې ما اوس هلته ارایه کړل زموږ د دغه دویمې روبې مجموعي عاید البته د ښاروالۍ د ټولو عایداتي منابعو نه د 100 میلیونو
د جلال آباد خاریان بیا وایي چې ښاروالۍ ته مالیه یوازې غریب خلک په دې خاطر ورکوي چې له جریمې ډارېږي. دوی وایي د جلال آباد ښار له زورواکو ډک دی او هغوی نه مالیه پیژني او نه هم جریمه.
ښاروالۍ کې به هم ستونزې خو اصلي لامل یې د ښار زورواکي دي. هره خبره زموږ زورواکو ته وځي. که تاسې دا 40% وګورئ د ښاروالۍ لیست کېدای شي دا به ټول هغه خلک وي چې د دوی نه به نور بېوزله خلک په دې ښار کې نه وي. هغوی د دې نه هېرېږي که چېرته موږ دغه د صفایي ټکس تحویل نه کړو نو کېدای شي سبا ته موږ پسې جرمانه راشي.
دا بخار خو همدې مالدارو چټل کړی دی، د غریبانو خو نه دی چټل کړی. غریب به په تا ته 6000 هغه خپل ځان نشي ساتلی. همدغه مالدار نه پچ وخلی د حکومت ته ځایران ځسر کوم حکومت دی په همدې غریبو باندې حکومت کوي.
د ولایتي شورا ځینې غړي هم بیا د مالیه پر راټولولو کې ښاروالۍ ګرمه بولي او وایي له زورواکو مالیه نه راټولوي. وکیل اسرار الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ښاروالۍ مسؤلین که په خپلو دندو ونه ډارېږي له زورواکو هم مالیه اخیستلی شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د 40 سترو اقتصادي قدرتونو د مشانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرته د غونډې ټولو ګډونوالو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه یو وار بیا تایید کړه. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هامبورګ کې د نړۍ د 40 سترو اقتصادي قدرتونو مشران ونتوانېدل چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د پاریس د تړون سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ موافقه رایه خپله کړي او د هغه نظر بدل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې دوه ورځنۍ سرمشریزي د پای په وینا کې وویل چې له امریکا پرته د 19 سترو اقتصادي قدرتونو مشرانو د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه تایید کړه. انګلا مرکل وویل زه خوشاله یم چې د دې ډلې نورو مشرانو د پاریس موافقه ومنله او نه بدلیدونکې یوه بلله. هغوی ومنله چې د پاریس د موافقې پر اساس باید ژر تر ژره خپل مسؤلیتونه سرته ورسوو. موږ د انرژۍ او اقلیمي بدلون په اړه د هامبورګ کاري پروګرام جوړ کړ. د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس موافقه په 2015 میلادي کال کې سوې وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر یوه میاشت مخکې له هغې د خپل هیواد د وتلو اعلان وکړ. د فرانسې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې د روان کال د ډسمبر میاشتې په 12مه د پاریس د موافقې د عملي کولو او د زیات پرمختګ لپاره یوه نړیواله غونډه بحث ته راوبولي. د رپورټونو په حواله د فرانسې ولسمشر هیله څرګنده کړې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هڅولو به بریالی شي او د دې موافقې په اړه د هغه نظر به بدل کړي. د هامبورګ د سرمشریزي په څنډه کې د امریکا او روسیې جمهور رئیسانو ډونالډ ټرمپ او ولادمیر پوتین سره وکتل او تر 2 ساعتونو زیاتې خبرې وکړې. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په سوریه کې د جګړې په اړه ځینې موافقې هم کړې دي. په هامبورګ کې د دوه ورځنۍ سرمشریزې پر مهال د سرمایداري نظام یو شمېر مخالفو ډلو لاریونونه وکړل، موټرو ته یې ورنه واچول او په ځینې سیمو کې له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. د جرمني چارواکو ویلي چې په دغو نښتو کې تر 200 زیات پولیس زخمیان شوي او لږ تر لږه 200 مظاهرچیان او اعتراض کوونکي نیول شوي دي.
دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرچکی افزلویه. د افغانستان حکومت به نن یک شنبه د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له مرسته کوونکو هیوادونو سره د خپلو ژمنو د عملي کولو کاري راپور خپور کړي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي په سالن کې به د نوي تونل د جوړولو کار پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي ملي لوبډله د انګلستان په مشهور لوبغالي لارس کې له ام سی سی یا ماری لیبون کرکټ کلب سره سیالۍ ته تیاری نیسي. دا سیالي به د سه شنبه په ورځ وي. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو غونډه چې د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړه شوې وه پرون پای ته ورسېده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هغه اوربان چې ټاکل شوې ده د سوریې په جنوب لویدیځ کې وشي د دغه هیواد په ټولو برخو کې د احتمالي سولې لور ته یو مهم ګام دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنگونه
نن ډیر ته وایڅ کاروبار کوي
مې د جلا خرڅ شربت خرڅو
دا شربت لکم دی راوړې
دا خپل جوړو
څه رقم جوړوي
بورا دا شود دی زغرا فانتزی کرا
دا به چې سره یو ځای کې به شربت جوړتي
او بورا دا وبدي
څه رقم شربت جوړوي
دوه رقم ته فالدا دا فانتزا
کومي خلک ډیر خوخوي در ناخلی
خوخوي نه خدواله وزي دواله وزي ما مونږه دې سهار ګرځو دا ما شوال کان خل دی لري سره دی
په کوڅو کې ګرځرا ګرځنو
نه مکتب سره دې موږ د ښار کې ما ښار طرف ته ګرځم زه
ته لکانو د مکتب مخ ته ډيري کده جنو
جنو خو به خدای له لایم زه نو ارزم به خې
ولی
نو نو ارزم
نو دا شان خنجونی ډیر اخلي کنه
اخله دې جنو ته موږ نو ارزم
بیا دا چې کله راوړی کنه ګرځي څه ډول وایي چې خلک راسي دا شان واخلي
چا سره خبره زی اخلي کنه نه خسا کنه راګنه کوم چاف سي تر شواله دا راګنه کوم
خلک به خبر کوي چې راسي دغه شایسته دی واخلي
دا د توګي لاس اقدام خپل سره وین راځي اخلي راکه وسه د مخ کې میخي ولا
مثال یو څوک په کور کې وی کال د چغاګ ووري در تر وبو زی کنه سودا به ډیره وشي
څوک خو څوک نه ګرځو څوک نه شتله
کاروبار دی خدای خوشاله
خوشاله شي کنه هم خوشاله وي پکې
اورس کې 200 روپے ګټه
راکه ګټي 500 شپږ سال ګټو پکې بس نشه کول دی
دي سره د روزګار روان دی نو
روزګار روان شکر دی
ځین خلک وی کار نه کوي وای کار نسته یا کار سخت دی نیسو کولای کنه نو ته چې دا کار کې هغه ته څه وای
لا هیڅ کار آسان نه سره یو کیس کا سخت نه لري کای هیڅ کار آسان نه دی دنیا کې هیڅ کار آسان نه ده چې وی کیږي کار شته سوګي وی کی
شخصي کار څنګه سره کوي شروع یې کوي کی
شخصي کار لکه ما څنګه شروع کړی بل څه سره مې کار شروع کړی به خپل ځان د کړی ما بل څه سره ول کار کړی ما اول سب خرڅ کړی مې دته شروع وکړل
دغه کراچي دی پڅه اخستې
لا په وڅل وګ زرا
دومره روپۍ دی لکه مکړې
دومره روپۍ مې سمې قرض کړې او سمې خپلې
اوسې د خلاص کړې
نه دا مې د روجي کې اخستې
او قرض لا پاتې
قرض یې شل زرا باندې پاتې وې زرا
ته کله به نو خلاص شې
دا به دی بیا شکه خلاص شي دې روانه شکل
بس صلاح دي دا قرضونه در تخلاص کی او روزګار دې هم دا سره روانه او خوشاله وسمنه
دا وسمنه خلاص
او دا هم ستاسو پیغامونه
زمو نوم احسان الله اکبرزای او دا خو هر چاته معلومه ده چې تورستی مرکزونه په پاکستان کې جیلری او دغه وروسته څنګه چې پټولای مقصد چاله چې پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپل په افغانانو کې ده مشکل په افغانانو کې ده چې یو وحدت نه لري اتفاق نه لري اتحاد نه لري
سن الله یو د تورخم دلین یو ډری ور چې دوی وای چې نه دا نو دوی د تعویل او تجهیز او دوی د مصرف او دوی د خرج خوراک د لکه مکیږي ستانه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه پیشاده چې دا کار باید وکړي چې ویني کې بل کار شته دا نه تاوان پاکستان دا د اوبو د منګ مفتي ورزي خو امریکای م امریکای دلته نشته مثلا د غزن سیمټ راځي د غزن ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزن راځي کتل ته جوړ شي د منګ ملک نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو هغه په چا خرڅ کیږي هغه خو مجبور دی په منګ خرڅ
دا واز مشلمړی خبری مجله بل خبری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي.